بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د تهران رادیو له سارانۍ یو ساعته خپرونې سره زالی اسغر عبدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. نن د سه شنبې ورځ د 1444 لمریز کال د غویې یا د ثور د میاشتې 23مه نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 13مه نیټه ده چې د ذلقعده د میاشتې له 15مې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو، نن به هم خپرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې په دې باندې بحث وکړو چې د هند هوایي ځواک له پاکستان سره په جنگ کې څرنګه ماته وخوړه. بیا به د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو. له هغه وروسته به هم ستاسو په پیغامونو او شعرونو مشتمله د هر کله راشه خپرونې ته غوږ سئ. او په پا پاکی به هم د تلپاتې وژمې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعت خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto9@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. وس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: د ایران خارجه وزارت په غزې کې په بې ځایه سیو فلسطینیانو د اسرائیل رژیم بمبارۍ غندلې. امریکا د ایران له اټومي سوله ایزو فعالیتونو سره د اړیکو په پلمې سره د ایران په خلاف د نویو بندیزونو اعلان وکړ. ټرمپ په امریکا کې د افغانانو د لنډمهاله ملاتړ وضعیت لغوه کړی دی. د هندوستان لومړي وزیر وایي چې یوازې ترهګرۍ سره د مبارزې پاک له پاکستان سره خبرې کوي. او الجولانی امریکا ته د تیلو او ګازو د ورکولو تر څنګ د ټرمپ په نامه د برج جوړولو وړاندیز کړی. قدرمن اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د واشنگټن او د فلسطین د حماس غورځنګ ترمنځ په خبرو کې د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو او د ستراتیژیکو چارو د وزیر راندرمیر لخوا د خنډونو رامنځته کولو ته په اشاره سره وویل چې دا کار چې دغه کړچار د هغوی د ناسم چلند یوه بیلګه ده. د ایران خارجه وزیر په خپل ایکس پاڼه کې د اسرائیل ټایمز د ورځپاڼې یوه راپور ټویټ کړی دی چې پکښې په غزې کې د سیونیستي اسیرانو د خوشي کېدو په لړ کې د حماس له غورځنګ سره د امریکا په معاملې کې د نتنیاهو او د هغه د وزیر راندرمیر د خنډ جوړولو خبر ورکول سوی دی. یاد سیونیستي ورځپاڼې سمو د مخکې په یوه راپور کې لیکلي وه چې نتنیاهو سره نږدې کسانو د اسیرانو د خوشي کولو په معامله کې د امریکا د ناکامه کولو لپاره لیونتوبه ډکې هڅې پیل کړي دي. او نتنیاهو او دغه د ستراتیژیکو چارو وزیر راندرمیر د امریکا او د حماس له معاملې څخه سخت اندېښمن دي. په دې سره ښکاري چې کومه لوري د جنګ په لټه کې ده. د ایران خارجه وزیر په خپل پیغام کې د نتنیاهو او دغه د وزیر دې چلون ته په اشارې سره جوته کړې چې دا د هغوی د کړنو څخه یوه وړوکې شان نمونه ده. همداشان د ټرمپ استازي سټیو ویټکاف هم د سیونیستي اسیرانو کورنیو ته په خطاب کې ویلي دي چې اسرائیل رژیم د پرمختګ لپاره له کومې طرحې څخه پرته د جنګ په اوږدولو لګیا دی. درانده خارجه وزارت او ویاند اسماعیل بقایی په غزی کې د جبالیا او خان یونس په سیمو کې د بیزاسی و عامو فلسطینیانو په خیمو باندې د سیونیستي رژیم د هوایی برید سخت غندنه کړې. درانده خارجه وزارت ویاند دغه برید چې پکښې د واړه ماشومانو په شمول په لسګونو فلسطینیان شهیدان سوي دي نړیوالو حقوقو او اصول ته د سیونیست رژیم ښکاره تیری وبلله او له نړیوالې ټولنې ملګري ملتونو او د نړۍ له هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د جنګي جنایاتو نسل وژنې او د بشریت په ضد د جنایت په خاطر په نړیوالې محکمې کې د سیونیستي رژیم په خلاف پرانیستي دوسیې په جدیت سره تعقیب کړي. هغه په غزې، لبنان، سوریه او یمن په خلاف د سیونیستي رژیم د شرارتونو د بندېدو او غزې ته د سمدستي خوراکي مرستو او درملو د اسولو په ضرورت باندې په ټینګار سره د نړیوالو کارنده اقداماتو غوښتونکی سو. امریکا د ایران له اټومي سولهیزو فعالیتونو سره د اړیکو په پلمې سره په یوه ایراني شرکت او دریو مسؤلینو باندې بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د ایران د اټومي سولهیز پروګرام په خلاف د چټي ادعاګانو په مطرحولو سره د ایران د دفاعي نوښتونو د سازمان سره د اړیکو په پلمې سره په یوه ایراني شرکت او دریو کسانو محمد رضا صدیقي، صابر او احمد حقیقت طلب باندې بندیزونه ولګول. د امریکا خارجه وزیر ادعا کړې ده چې یاد شرکت او درې ایراني فعالان د ډلوژنو وسلو په پراختیا کې رول لوبوي. حال دا چې د امریکا د استخباراتي ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې د دوی پلټنې ښودنه کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ ډول مشکوک فعالیت نه دی ترسره کړی او د اټومي وسلو په لټه کې نه دی. دې څخه ماسیوه د ایران د پویا پارس شرکت هم د نوي ټکنالوژیو په برخه کې فعالیت کوي. د امریکا د خزانه دارۍ د وزارت له لوري په بندیزونو کې شامل سوی دی. بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ترامپ د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حالت TPS پای ته رسېدو اعلان وکړ. دا پریکړه د زرګونو افغانانو راتلونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخوي. د ترامپ د پریکړې څخه وروسته د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نوم اعلان وکړ په افغانستان کې شرایط نور خوندي دی او اقتصادي ثبات واکمن سوي. په دې خاطر افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. د لنډمهاله خوندیتوب حالت هغو هیوادونو د وګړو د اخراج د مخنیوي او په امریکا کې د کار کولو اجازه ورکوي چې له جګړو یا بحرانونو سره مخامخ دي. د امریکا د ملي مهاجرت فورم د معلوماتو له مخې دا مهال تر 8200 څخه زیات افغانان د لنډمهاله خوندیتوب د حالت له امتیازاتو څخه برخمن دي چې د ترامپ د حکومت په دې پریکړې سره به له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سي. بلدا چې په ننګرهار کې د میوو د حاصلاتو زیاتوالی راغلی، په دې اړه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې ورته په ګډه وغوږ شو.
ننګرهار کې چارواکي وایي سږ کال د تیر په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو پر وینا چې په راتلونکي کال کې په دې ولایت کې د شفتالو باغونو د پراختیا هڅې کوي. د ننګرهار کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د مطبوعاتو مسؤل اجمل سبحانی وایي سږ کال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې پر خواوشا 2600 جریبه ځمکه د جوړو شوو شفتالو باغونو څخه د څه باندې 9000 میتریک ټنه حاصلاتو ترلاسه کېدو اټکل کوي. د هغه پر وینا تیر کال باغ لرونکو څه کم 9000 میتریک ټنه د شفتالو حاصلات ترلاسه کړي.
په 15 ولسوالیو کې په 2600 جریبه ځمکه باندې د ننګرهار کرنې، اوبو لګولو، مالداري ریاست او همکارو برنامو له لورې د شفتالانو بڼونه جوړ شوي چې د اټکل له مخې به سږ کال 9038.15 میټریک ټن حاصل ورکړي. تیر کال په 2502.15 جریبه ځمکه باندې شفتالانو بڼونه جوړ شوي وو چې 8963 میټریک ټن حاصل ورکړي.
د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست د مطبوعاتو مسؤل وایي خواوشا 3000 تنو ته د شفتالو په باغونو کې د حاصلاتو راټولولو لاماله پر مخامخ ټول د کار کولو زمينه برابر شوه ده. هغه کسان چې په دې باغونو کې پر کار بوختي وای خوخت چې په کور دننه ورته د کار کولو زمينه برابر شوه ده. دوی وای ک په دې ولادت کې کرنیس فعالیتونه پراختیا عمومي ورسره به د کار کولو زمينه هم زیات شي.
ځکه کار کوم دي خلکو سره ډیر ځوانان نورم را سره دي او لګي شپتالانو باغ کې بس 5 روپۍ نه پکا پیدا کو ځان ته بار او ډیر خوشاله چې په خپل وطن کې خپل روزګار باندې لګي او 5 روپۍ غریبي کو
کارګر من سره کار کوي او حلاله پخه پیدا کوي او د نورو ملکونو نا مثال چې نور ملکونو ته ځي او ډېرې نه کوي او مثال یې مړ کیږي لارو کې پاتې کیږي نو په دې ډېر خوشاله چې دلته د پکافل ملک او افغانستان کې وته کار زمينه برابر شوې ده.
د ننګرهار کرنې مالداري او بولګو ریاست د چارواکو پروانه په دې ولایت کې د شفتالو باغونو جوړولو د ښې پایلې له امله هڅه کوي چې په پاتې نورو ولسوالیو کې هم د شفتالو او نورو میوو باغونه جوړ کړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونو دوام. د هندوستان لومړی وزیر وایي چې یوازې ترهګرۍ سره د مبارزې پکله پاکستان سره خبرې کوي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي ویلي چې د سندور عملیاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې یو نوی حد وټاکه او که پر هند ترهګریز برید وسي نو کلک او سخت ځواب به ورکړي او هر هغه ځای ته به ورسي چې د ترهګرۍ جړې پکښې وي. دا زیاته کړه هند په هیڅ ډول اټومي ګواښ یا د اټم بم د درلودلو په نوم بلک میل ونه مني او هند د ترهګرۍ ملاتړي حکومت او باداران یې له یو بله جلا نه ګڼي. د هندوستان لومړی وزیر ویلی دی چې پاکستان باید د ترهګرۍ د جوړښت او بنسټونو د ختمولو لپاره اقدام وکړي، له دې پرته د سولې بل هیڅ لاره نسته. مودي همداراز زیاته کړې ده چې تجارت او ترهګرۍ یو ځای نسي کېدای لکه څنګه چې اوبه او وینه یو ځای نسي بیدای. هغه د خپلو خبرو په پای کې وویل که له پاکستان سره خبرې کیږي نو دا به یوازې د ترهګرۍ په اړه وي، که خبرې کیږي نو دا به یوازې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په اړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر لانجمن بولي او وایي چې باید له کشمیریانو پوښتنه وسي چې خپلواکي غواړي او که له هند یا پاکستان سره یو ځای کېده. الجولانی امریکا ته د تیلو او ګازو د ورکولو تر څنګ د ټرمپ په نامه د برج جوړولو وړاندیز هم کړی. د سوریه واکمن او د تحریر الشام د ترهګري ډلې مخکنی مشر ابو محمد الجولانی هڅه کړې ده چې په دمشق کې د ټرمپ په نامه د یوه برج د جوړولو له اسرایلو سره د ملګرتیا او د ګازو او تیلو د قراردادونو په وړاندیز سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خوشحاله او سیمې ته د سفر پر مهال هغه سره کتنه وکړي. رویټرز د ځینو سرچینو په حواله لیکي چې په سوریه واکمن د تحریر الشام مخکنی مشر الجولانی همداشان د ایران په خلاف د ګډو فعالیتونو په مخه هم د امریکا دولت ته وړاندیز کړی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سیمې ته په سفر سره له سعودي عربستان، قطر او اماراتو څخه کتنه وکړي چې د رویټرز په حواله الجولانی هم کوشش کوي ورسره ملاقات وکړي. د ټرمپ پلوی او سیاسي فعال جاناتان باس سمو د مخکې سوریه ته په سفر سره د ځینو عربو هیوادونو له استازو سره یو ځای له الجولانی سره کتلي وه څو له ټرمپ سره د هغه د احتمالي ملاقات په اړه ورسره خبرې وکړي. دغه امریکایي سیاسي فعال وایي چې الجولانی ورته ویلي دي چې په دمشق کې د ټرمپ په نامه برج جوړوي او آن اسرایلو سره هم ډیپلوماتیکې اړیکې رغوي، خو په دې شرط چې امریکا ورسره ملګرتیا وکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر، د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د عمان خارجه وزیر بدر البوسیدی او د ټرمپ له ځانګړي استازي سټیو ویټکاف سره په جلا جلا توګه د سیمې په وروستیو حالاتو سلام مشورې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د دې هیواد خارجه وزیر بدر عبدالعاطی د ایران له خارجه وزیر سید عباس عراقچی او عمان خارجه وزیر بدر بن حمد البوسیدی سره د سیمو په حالاتو خبرې اترې کړې دي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، نن د سیاسی تبصره په برخه کې غواړو د هند د هوایی ځواک او د پاکستان ترمنځ د نښتې په هکله یو مطلب تاسو ته وړاندې کړو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د 2015 میلادي کال د می د وهمي په لومړیو ساعتونو کې د هند هوایي ځواک خپلې لسکونه جنگي الوتکې د ناڅاپي عملیاتو د ترسره کولو او د هغو ترهګرو ډلو د داسې مرکزونو د برید په هدف والوزولې چې د هندي سیلانیانو د وژنې مسؤول یې بللی دي. هندیانو د خپلو عملیاتو نوم سندور غوره کړی و. د پاکستان پوځ چې څو ورځې وړاندې د خپلو استخباراتي او جاسوسي سیسټمونو په مرسته د هند د احتمالي برید پلان په اړه خبر سی و، د جګړې په لومړۍ شپه کې په بشپړ ډول چمتو او د دې هیواد د ځمکني لومړني خبرتیا راډار سیستم او د هوایي ځواک اواکس الوتکو په چټکۍ سره د هندي جنگي الوتکو د الوتنې بڼه کشف کړه او د پاکستاني مداخلې جنگي الوتکو ته امر وکړ چې له هندي بریدګرو ځواکونو سره مقابله وکړي. د پاکستاني سرچینو په وینا د 2015 میلادي کال د می د وهمي په شپه د هند او پاکستان د هوایي ځواک کن ترمنځ هوایي جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په ماډرن پړاو کې تر ټولو لویه هوایي جګړه وه چې پکې د دواړو خواوو له 125 زیاتو جنگي جټ الوتکو برخه اخیستې وه او په دې جګړه کې د 160 کیلومترو په واټن کې د توغندیو ډزې هم ثبت شوې وې. د پاکستان د پوځ د رسمي راپور له مخې د هند هوایي ځواک خپلې 450 جنگي الوتکې په اتو ډلو کې د پاکستان پولو ته واستولې. له دغو الوتکو څخه 2 له هوا څخه ځمکې ته د اوږد واټن توغندۍ لیږدول او 2 د ساتونکي او هوا په هوا جنگ د پاره سنبال سوي وه. د هندي ساتونکو جنگي الوتکو ترمنځ 14 ماډرن فرانسوي رافیل جنگي الوتکې چې د دغه هیواد غوره جنگي الوتکې دي د ګورزیلا کوټ په نوم سره د کشمیر په لوري د جګړې سیمې ته ننوتلې وې. د هند هوایي ځواک ټول حرکتونه د سویډنی اواکس سب الوتکې لخوا څارل کېده چې د پاکستان د هوایي ځواک لخوا اداره کېده. د پاکستان اواکس الوتکه له سرحدي سیمې 300 کیلومتره په واټن کې الوتنه کوله. دوجش پاکستانی جنگی الوتکې J-10 او JF-17 چې د چین جوړې دي هم پکې شامل وي د احتمالي نښتې لپاره پول ته نږدې له هوایي اډو الوتنې کولې. ورسته له هغه چې هندي جنگي جټ الوتکو په پاکستان کې په هدفونو باندې سټورم شیدو او براهاموس توغندی وتغول، د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي قومندان په جنگي جټ الوتکو ته د ځواب ورکولو امر ورکړ. د پاکستان جنگي جټ الوتکو د چین جوړې سوي PL-15 اوږد واټنه هوا څخه هوا ته توغیدونکي توغندیو په ویشتلو سره د هند شپږ الوتکې چې 15 جنگي الوتکې او یوه ډرون هم پکې شامل وه رانسکور کړې. پاکستانیانو ادعا وکړه چې په دې عملیاتو کې د هند هوایي ځواک 3 رافیل جټ الوتکې، یو سوخوی دیش او یوه میګ 9 الوتکې ویشتل سوي دي او هیڅ پاکستاني الوتکه زیانمنه سوې نه ده. خو د هغو انځورونو پر بنسټ چې د کارپوهانو لخوا خپاره سوي او تحلیل سوي، د هند له غورځول سوي جنګي الوتکو یو میراج 2000 وه او په حقیقت کې په دې جګړه کې 2 هندي رافیل الوتکې ویشتل سوي دي. د دې هوایي شخړې په اړه مهمه خبره دا ده چې د دې ځواک د جګپوري قومندان په وینا پاکستان په دې جنګ کې ګټونکی و. دا و د سیاسي تفسیر پای. خبرمان اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمن اوریدونکو سمر سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو یو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم اول به د تهران لا ورسپانو څخه پیلو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. اول براسو د تهران چاپ جوان ورسپانت تیر ورس په عمان کې د امریکا او د ایران ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو څلرم پړاو تر سره سو چې د پایلو پاکله اکثره رسنیو اټکلونه کړي، خو جوان ورسپانه په دې اکله د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي په ټول کې د مذاکراتو بهیر مخ په وړاندې روان دی. ورسپانې لیکي چې زدونه قیس خبرې زیاتې دي، خو سره له دې ایراني پلاوي مذاکرات ګټورې بللې دي، خو په عین حال کې ویلي دي چې مذاکرات سخت او زغرده پړاو ته ننوتلی دی، او داسې ښکاري چې امریکایي لوري هم تر یو حده پورې ورته شان نظر لري. جوان وړاندې د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی خبرې راخیستې دي او د هغه په حواله یې لیکلي دي چې د مذاکراتو دا پړاو ډیر جدي او زغرده خبرې وسوې او په اختلافي ټکو زیات بحث وسو او دریځونه مو یو څه سره نږدې سول او په راتلونکو کې به لا نور هم سره نږدې سي. په دې خاطر د مذاکراتو بهیر مختتلونکي بللای سو. ورسپانه هم داشان په دې اکله د خارجه وزارت ته ویاند اسماعیل بقایی ټویټ ته هم انعکاس ورکړی دی چې لیکلي دي مذاکرات سخت و، خو د دواړو لورو په دریځونو د لا ښه پوهېدو لپاره ګټور و، او د راتلونکي غونډې تاریخ او نور معلومات به د عمان لخوا اعلان سي. جوان ورسپانې وړاندې په دغه مطلب کې لیکي چې له دغو خبرو اترو دا سشکاری چې دواړه لوري خپل دریزونه بیان کړی دي، نو اوس دوی ځی خپل مشران سره د پریکړې لپاره خبرې کوي، خو له ټولو مهمه دا ده چې باید د دواړو لورو د دریزونو د نږدې کېدو لپاره نوښتونو سره یو پل جوړ سي. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا د اروپایي اتحادیې د مخکنی مسؤول جوزف بوریل خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي اروپا په غزه باندې د اسرایلو له لوري د غورځول سوي بمونو نیمایي برخه تامین کړې ده. د جوان له راپور سره سم بوریل ویلي دي چې اروپا نه یوازې په غزه کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي کړي، بلکې اسرایلو ته هم بې شمېره بمونه ورکړي. د فلسطینی د شهیدانو شمیر له اعلان سوي شمیر نه هم زیات.
ډیره مننه عبیدی صاحب، کاشکې دا خبرې هغه وخت کړي وای چې د اروپایي اتحادیې مسؤول وو. نه اوس هیڅ رسمي مقام متاسفانه اوس خو نه لري. خیر را به شو د تهران چاپ کیهان ورسپانې ته. دغه ورسپانه د امریکا او ایران ترمیز د تیرې ورځې د غیر مستقیمو خبرو اترو په اکله لیکنه کړې ده چې عنوان یې دی د یورانیمو بډاینه د معاملې وړ خبره نه ده، ځکه چې زموږ شهیدانو وینې ورته تویې شوي دي. کیهان ورسپانه یادوي چې د ایران خارجه وزیر عراقچی ویلی دی د یورانیمو بډاینه د ایران د ولس له لاسته راوړنو او ویاړونو څخه دی چې د هغه لپاره یې سخت زیانونه ګاللي دي او زموږ اټومي ساینس پوهانو وینه ورکړې ده. نو له شکه پرته چې دا د معاملې وړ خبره نه ده. ورسپانه د عراقچی په حواله لیکي چې له بده مرغه امریکایي لوري ضد و نقیض خبرې زیاتې کوي او له رسنیو سره په مرکې کې هم مختلف دریزونه ټینګوي او خپلې خبرې او دریزونه هر ګړی بدلوي چې دا د مذاکراتو لپاره لویه ستونزه بلل کیږي. کیهان همداشان یو تحلیلي راپور هم خپور کړی چې عنوان یې دی په سوریه باندې د واکمن ترهګرو مشر جولانی نړیوال چکر یا نړیوال گشت و گذار. ورسپانه لیکي د ترهګرو مشر جولانی په پټه بحرین ته روان شو، هلته د بحرین باچا ورڅخه تود هرکلی وکړ، خو هغه په داسې حال کې نورو هیوادونو ته دورې کوي چې له دې مخکې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل وو. په دغه مطلب کې راغلی دی چې اروپایی او عربو هیوادونو ته د الجولانی سفرونه د سیاسي مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره یو هڅه ده، خو دا هیوادونه بیا ورته په سوریه کې د لوبې لپاره د یوه اوزار په سترګه ګوري. کیهان همداشان په یوه بل مطلب کې د صهیونیستي رژیم معاریو ورسپانې ته هم کتنه کړې ده او د هغه یوه راپور ته انعکاس ورکړی چې عنوان یې دی د غزې پر خلاف له جنګ څخه 19 میاشتې وشوې خو لا هم حماس سره مقابله کې ناکامه یو. د کیهان له راپور سره سم د صهیونیستي رژیم معاریو ورسپانې لیکلي دي چې د غزې پر خلاف له جنګ څخه اوس نو لس میاشتې تیرې شوې دي، خو لا هم اسرائیل له حماس سره د مقابلې لپاره کومه طرحه نه لري او نه دی توانېدلی چې په غزې باندې د حماس واکمني ختمه او خپل اسیران خوشې کړي. ماریو ورځپانه زیاتوي چې اسرائیل رژیم د غزې له جنګ څخه د وروسته پړاو لپاره هم مشخص پلان او ټاکل شوی بودیجه نه لري او له کوم پلانه پرته خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي. او ترامپ هم دې نتیجې ته رسېدلی دی چې اسرائیل رژیم پاستونزو سترګې پټې کړي او ځان د غزې په جبه کې غرقوي.
قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. دغه یوه خبر به لا هم د جامع جم ورځپاڼې د راواخلو او بیا به د افغانستان د مطبوعاتو په لور لاړ شو. جامع جم ورځپاڼې د فلسطین، د حماس غورځنګ او د امریکا ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو خبر ورکړی دی. ورځپاڼه د الجزیرې په حواله سره لیکي چې په غزې کې د اوربند په سر د امریکا او د حماس غورځنګ ترمنځ مستقیمی خبری روانی دی او پرمختک هم ترلاسه شوی. جم جم زیاتوی چې د حماس غورځنګ یو غړی ویلی دی دغه خبری اتری له څو ورځو څخه را په دې خوا دوام لري او غزې ته د مرستو د ورننوتلو او د اوربند پاکله مذاکره کیږي.
عزیزانو، کستاسو خوښوي اوس په لار شو د افغانستان مطبوعات خواته. د افغانستان مطبوعاتو په سر کې به هم مسیر ورځپانه را اخلو. مسیر ورځپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP ویلي چې دغه پروګرام په تیر 2024 میلادي کال کې د 15.8 میلیونه ډالرو په ارزښت په بلخ، فاریاب، بدخشان، تخار د وړو کاروبارونو ملاتړ کړی دی. د مسیر ورځپانه زیاتوي چې دغه پروګرام وایي چې د ښځو په مشرۍ 1,600 سوداګریو ته پورونه چمتو کړي او د 2,500 ښځو په ګډون کې ښځو ته د قرضې د ورکړې او سپما ګروپونه رامنځته کړي دي. د غورسپانه زیاتوی چې په ورته محل هغه متشبث میرمن چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مرستې ترلاسه کړې خوښۍ څرګندوي او زیاتوی چې د یادو مرستو پر مټې خپل سوداګرۍ ته وده ورکړې ده او ترڅنګ یو شمیر نورو میرمنو ته هم د کاروبار زمینه برابره کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، رابسو اطلاعات روز ورځپاڼې ته د افغانستان چاپ د ورځپاڼې لیکي د افغانستان په ختیځ کې جنجالی او پر نفوذ څیره ظاهر قدیر د پنجشنبه په ورځ په نایروبی کې په محکمه کې راڅرګند شوی. لیدل کېدل چې د ژیری او ورشتانو یو برخه سپینه ده او پر څیره هم لورایه ژور اندېښنه ښکارېده. ورځپاڼه زیاتوي چې ټاکل سوې وه چې د پنجشنبه د ورځې په غونډه کې امریکا ته د ظاهر قدیر د سپارل کېدو په تړاو پریکړه وسي. د اطلاعاتي روز له راپور سره سم امریکا ظاهر قدیر د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور تعقیبوي او د نوموړي د استرداد غوښتنه هم کړې ده. مګر محکمې دې قضیې ته د رسیدګۍ په موخه ورستۍ پریکړه بلې غونډې ته وځنډوله. ورځپاڼه وړاندې زیاتوي چې ډیری شنونکي په دې اند دي چې د امریکا د دولت د فشار له امله واشنګټن ته د قدیر د سپارل کېدو شونتیا زیاته ده. هغه اقدام چې که ترسره سي نو د نوموړي قضایي مسیر به نور هم پیچلی سي او ښایي له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان سي. البته یادونه کوم چې ظاهر قدیر په افغانستان کې د مخکنی حکومت پر مهال په ننګرهار کې له داعش ترهګري ډلې سره مبارزه کوله او تل به یې ویل چې امریکایي ځواکونه د داعش د ترهګرو ملاتړ کوي.
ډیر زرمن اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
هر کله راشه
د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
ډیره ډیره مننه فاطمی خور، زه هم ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او همدا شان په هر کله راشه کې د شاملې دو لپاره درته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلانول غواړم. نو ملګرو دغه نمبر در سره ولیکې: 00 909 6 15 او 6 3. همداشان پشتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده: parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې بیلابیل مطالب پکې هم لوستلی شي، هم یې اوریدلی شي او هم یې په ویډیو ہی بڼه کتلی شي. نو فاطمی خور که دی خوښ ایدل ته به یو وړه شانده مو وکړو او بیا به د ملګرو لیکنو ته راشو.
سمه ده. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او دا د ستاسو لخوا را رسېدلې لیکنې راخلو. دوستانو، که مو په یاد وي په تیر پروګرام کې د ښاغلي اجرالدین صاحب لخوا را رسېدلې د ښه ژوند اصول چې د قرآن کریم له آیتونو څخه یې راغونډ کړي دي نیمګړي پاتې شو. نو دا وروستۍ برخه یې په نننۍ هر کله راشه پروګرام کې درته وړاندې کیږي چې وایي: خلکو ته شایسته خبرې کوي، په تقوا او د نیکۍ په کار کې له نورو مرسته کوه، گناه ظلم کارونو کې مرسته مه کوه نور ورسره، له بې ځایه قسمونو ځان وساتئ، د الله تعالی لوزونه پوره کړئ، پیمانه سمه کوئ په وخت د پیمانه
کې،
او په روغه او برابره تلل کاوه.
تلل کاوه، بالکل.
د رښتیا ویونکو ملګرتیا کاوه او د وعدو پوروالی وکړی
وکړی.
ول کونو قوامین بالقسط شهدا الله ولو على انفسکم، شی ولار انصاف کوونکی د الله لپاره گواهان که په خپل نفس مور پلار هم وي.
ډیر ښه، جزاک الله قدرمن اجرالدین صاحب، ډیره ګټوره لیکنه وه او په اصل کې د قرآن کریم سپیشلی آیتونه وو چې په دریو پروګرامونو کې مو دغه لیکنه خپره کړه. نو بیا به مو هم د داسې خو او ګټورو لیکنو په تمه یو. فاطمی خور، له ښایسته پېښور نه د مینا پښتو مجلې قدرمنو چلوونکو د حضرت امام رضا علیه السلام د ولادت په مناسبت د مبارکۍ پیغام راستولې وو او ورسره د حمزه بابا یو په زړه پورې کلام هم راډالې کړی وو.
بله.
نو که ده خواخی دغا شعرونه با ورتزویم، البته کسو هم دغا نیکمرغ میلاد د تیر جمعه پا ورز و المنگ هم طولو ملگرو تا خاص کرد میر مجله چلوون کو تا پا دغا مناسبت یو زلبیا مبارکی ویو د دوی دغا لیکن راخلو وی چه ده حمزه بابا شعرون دینو. حمزه بابا فرمایی وی الفت د حق او بیا ستا د بابا غواړم، الفت د حق او بیا ستا د بابا غواړم، او بیا مینا د آل د مرتضی غواړم. الله بشی راضی چې ته راضی شې رضا، نور نه در نه دنیا او نه عقبا غواړم. او بیا وی د امام علی رضا د در په خاورو بختور دی که څوک ویخ وی که اوده وی، او دا رانجه بی خطا غنده علاج دی که کوری وی دسترگو که دزده وی،
که کوری وی دسترگو که دزده وی. دیر آلا شیرونمو راست ویلی دی، یو جهان مننمو که و بیابمو هم دا داس شیرونو و لیکنو پا تمیو
انشالله.
دوستانو کستاسو خواخ بی دلتا با یو ورشان موسیقی را آورو او دمکو او بیار از وستاسو لکنو او پیغامونو ته.
زل بیا درته هر کله وایو، هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او دا د ستاسو نورې لیکنې راخلو. فاطمه خور کده خو خو وی لاړ بشو خایسته کابل ته، او د ګران غنم رنگ کو چی سب د پزړه پوری شعرونه بل ولولو چی وای.
بله
وای، نتیجه هیڅ نه ورکوي، ولې مهنت بکوو، تربیت داسې زمونږ شوي، صداقت بکوو، او ضروری نه ده چې زمونږ د څوک خبره ووري، ضروری نه ده چې زمونږ د څوک خبره ووري، که شعر ناراضي نو دغه ریاضت بکوو.
بله،
او چې زړه کیږي د محفل ته په خپل راشي، زمونږ کار څه ده چې هر چاته دعوت بکوو. او په داسې حال کې چې داوا د خدای ډیرو کړي، مونږ به هم رام شو که د دې ځای هجرت بکوو. او پډوبېدو یو او اوبمو تر مرې راغلی، پډوبېدو یو او اوبمو تر مرې راغلی، دغه یو لار ده یاره بغاوت بکوو. او خکلی که نه را نږدې کېږي، کوچه نه خوښوي، خو چې عادت مو دی په سترګو کې یو ست بکوو.
ډېر مننه کوو محترم کوچی صاحب، ډیر اعلی شعرونه مو راسته ولیدی. بیا به دې هم داسې شو لیکنو د ستاسو د شو لیکنو په تمه یو
انشاءالله.
ماجد صاحب له ښکلي چمن سیمې څخه د ګران اوریدونکي او تکړه شاعر محترم عبدالوهاب غیرت صاحب په دې ښکلي نعت شریف سره پروګرام ته دوام ورکوو.
ډیره ښه خبره ده.
غیرت صاحب وایي چې موږ خزان وو تا بهار کړو محمده،
موږ خزان وو تا بهار کړو محمده،
له دردونو دی وزګار کړو محمده،
ډیره له
ستا له مینې نظرانه موشه سرونه، ستا په مینه افتخار کړو محمده. ته چې وایې بس هغه مو اراده شي، پر هغه باندې گفتار کړو محمده. ناخبره مو وتله پر رندو لارو، تا په ډیر څه خبردار کړو محمده. بیله تا مو د اشعار ټوله نیمګړي، ستا په نوم پوره اشعار کړو محمده. ګلابونه د جهان درته سرخم دی، که دا ټول جهان گلزار کړو محمده. کملار چی را تتا د غوره کړی، بس رفتار پر هغه لار کړو محمده. چی به کله ستا دیدار به مو نصیب شي، ډیر کلونه انتظار کړو محمده. صفتو کې دی وهاب غیرت ښکیل شوی، صفتو که دی وهاب غیرت خیل شوی هم خیل تیا با کول دیار کرو محمده.
دیر خ دیر الله اللهم صلی علی محمد و آل محمد. او دغه شعر زما دیر خوښ شو وی نا خبر مو تله په لندو لارو تا په ډیر څه خبردار کړو محمد. نو ډیر په زړه پورې شعرونه دي او دغه نعت شریف مو ډیر ښکلی لیکلی دی په قلم مو برکت شه. محترم حنفی صاحب هم را لیکلی چې د ژوند لاره اوږده ده وی هغه څوک غوره کړی چې په ملګرتیا کې ورسره نه ستړی کیږي. او دا شان یې د رسول الله مبارک یو حدیث شریف هم راستولی دی چې فرمایي لخپل نفس او شیطان سره تر ټولو بهترین جهاد لمونځ کول دي.
جزاک الله قدرمن حنفی صاحب. بیا به هم په داسې شو لیکونو سره ستاسو په تمه یو. که څه هم د پروګرام وخت لږ پاتې دی ماجد صاحب، خو د علی محمد احسان صاحب دا شایسته غزل غواړم له غږیزو پیغامونو مخکې د قدرمنو اورېدونکو سره شریک کړم.
نو یاره دا خو ډیر ښه کار کوي ځکه چې غزل ډیر ښایسته غزل دی، نو تاسو یې ولولې.
احسان صاحب وایي چې ژوند مې ستړی دی او زړه مې در خراب، دا د زنې دی یو څه ښکلی محراب، دا اوس ته تغذیه سوی له ګلابو که جوړ سوی ستا د مخ څخه
ګلاب دی
په شایست کې دی نو ځکه څه نه وایو خدای خدای جوړ کړی ستا له حسن څه آفتاب دی ستا په غیږه کې و خدای تا ورنږدې سم تور کمیسې ستا په غیږه کې ثواب دی ټول جهان چې د جمال په اعتراف دی صدقه مې ژوند تر داسې یو جناب دی ژوند هغه دی چې د هورو مجلسی د دنیا نیمګړی ژوند هم په حساب دی یو تعریف د مینتوب دادای احسانا
یو تعریف د مینتوب دادای احسانا
ځان په اور کې سوزول په ځان عذاب دی
ځان په اور کې سوزول په ځان عذاب دی ډیر اعلی غزل مراسته ول دی جناب علی محمد احسان صاحب. بیا به هم د تاسې خو لیکنو په تمه یو له خیره راځي به خامخا په خپلو شعرونو او غزلونو سره. خو دلته به یو وړه شانده مو کو بیا به غږیز پیغامونه درته خبرو کړو.
یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره په دغه نننۍ پروګرام کې. او دا د ستاسو پیغامونو به خبرو انشاءالله. اول پیغام ماجد صاحب د محترم ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی صاحب دی چې د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه میلاد په مناسبت راستولی و. نو په لږ ځنډ سره یې دا دی په نننۍ پروګرام کې نشر کوو.
بالکل اورو د خیره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ولایت د اسمان د اتم ستوری حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیک مرغ زوکړه تا مبارک ویم. ما پیدا نکړو په دغه خاک او آب زلاند ستوری په مثل د آفتاب اتم ستوری چې سرګندن په دنیا شو لحیا نه پټ مخونه کړو ګلاب چې دوستان هم دښمنان ترې ناراضی وو در ازا نامه ورکړه ربر باب د دنیا و بادشاهانو ته نظر کړه و به نه ګورې بل هسې در نایاب معجزې او کرامات یې هوې دادی ځکه رش یې دروزې په هر یو باب خپل حاجات لرا رضا په رضا جان شوم خپل حاجت لرا رضا په رضا جان شوم که مې وګورې د زړه غوښتو کتاب او د زړه غوښتو کتاب لرڼا یې برخمن شوی رحیم دی مداخوان شوی دی ځکه د محتاب.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ډیر پزړ پورې شعرونه مو ویل دي الله تعالی دې اجر درکړي
ان شاء الله
فاطمه خور دا بل پیغام د تکړه وامي شاعر خاغلی ګلش نغری صاحب دې چې د مردان په تخبه سیمه کې اوسېږي نو د خبرونه په دې برخه کې اورو
اورو
گلے د چنو کم خپل نصیب می خوار خط ما چگن لے خپل یار اغا غیار خط گلے د چنو کم خپل نصیب می خوار خط ما چگن لے خپل یار اغا غیار خط او نو شنو پواد درو پوادو دو کشو نشل پوها زدروغ پوادو دو کشو زمانا دان زرگی دهجر پانگارو خط ما چگن لے وقت پل یار غاغ یارو خط یقین مداؤں چی احشنا دمین الاسرا کبی یقین مداؤں چی احشنا دمین الاسرا کبی گزارے را کلپ نستون کی امار وقت ناچ گڑ لے وقت یار آغا اغیار وقت آغای وا خبر ڈز او دا پینڈ زی پمائے آغای وا خبر ڈز او دا پینڈ زی پمائے چی دا یو لپس دخلی ندا انکار وقت گل درویش دار دیپخوان دغسیرا گل درویش دار دیپخوان دغسی منصور تن گوری چه شک پدار خط منصور تن گوری چه شک پدار خط ما چکن لے ہو بلیار آغیار خط گیل دا چان او کم خپل نصیب مخوار خط ما چکن لے ہو بلیار آغیار خط استاس و استاس خادم اوامی شایر خوشنا
ډیر مننه ګل اشنغری صاحب ډیر خوند وکړ خو بیا به مو هم د داسې شور شعرونو پټمې محترم دوستانو همدلته د نننی ار کله راشه پروګرام وختم پای ته رسیږي د ټولو محترم اوریدونکو او همداشان د خپل شعرونو لیکنو او پیغامونو لالارې په پروګرام کې د شاملېدونکو دوستانو مننه کوو او که ماجد صاحب ستاسو خوښه وي همدلته د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه واخلو
نه که خوښه مې ده او که نه خو وخت ختم دی
ختم دی
او نو ژرنده که د پلار ده خو په وار ده نو اجازه به غواړو د ګرانو ملګرو نه تر بل هر کله راشه پورې او په همدې ځای در سره خدای په امانی کوو
د خدای په امان تل پاتی وجمی ډیرو قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې د تلپاتې وژمه د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو د خوښي ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیز آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردګار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅکله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.